پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
جوړ په خیر کرم بابا په خیر تاسو ته د رادیو غرمنی خبری خبرونه او ری خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش څانګې خراسان وروستۍ انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي یو وحشتناکه بېلګې پللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنو تورنوي چې د تېر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ناروې د کډوالو شورا سیکرټر جنرال یان اکلند وایي کندهار ته یې پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. اکلند د کابل هوایي ډګر کې له خپلې انځور سره یو ځای په ټویټر لیکلی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظر و. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نوو فرمانونو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي څو په غیر دولتي سازمانونو کې دوی کار وکړي او دغه سازمانونه افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. هغه ویلي دي په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه موسسه بولي تېرو شلو کلونو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت کاوه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بلي. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي.
په افغانستان کې خزی د حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دی پریښودل شوی. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پریښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې وکړئ.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون د خپلو معاشونو د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په خاطر مظاهره وکړه. د بورو په ښار کې د زچن د مسو کان یو چینایي شرکت ته په قرارداد نیولی دی. د دغه کان په لسګونو کارګرانو په دغه مظاهرو کې ګډون وکړ او له چینایي شرکت څخه یې وغوښتل چې د سربستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. ګوران نیکولیک چې د زچن په کان کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو کارګرانو نوملړ چمتو شوی دی او نورستي متعلق ډول شوی دی چې د کار سره کارګرانو کې ویره پیدا شوې ده. زچن مست روسه د کارګرانو د غوښتنو او لیست پاړه د ازادي راډیو پښتون ته سواب نه دی ولی. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه ته خبرګون ښودلې چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې نه هیلي ایو په زغرده یې متاثره کړې ده. نوموړي ویلي چې د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي. دوی به هم د استرالیا د کرکټ لیګ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی هم د استرالیا د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا نیوکه کړې ده چې طالبانو په دوحه کې خپلې کړې ژمنې د امریکا او افغانانو سره نه دي عملي کړې. چې ولې امریکا د طالبانو سره ټکرې وړاندې خبرونه کوي فراخوره مرکه کوي درته وایي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي چې په تېرو 2023 کال کې شاوخوا 13,000 ټکیانو درملنه کړې ده چې ټول یې د جګړو له کبله ټپن شوي وو. لاندې خبرونه کې موږ له هغو قربانیانو سره خبرې کړې دي چې په دې روغتون کې درملنه شوې ده. د زده کړو محرومې شوې نجونې وایي د طالبانو جګړه یوازې د ښځو لپاره ده.
د طالبانو پر اتاک سره د خزینو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شول او دا څرګندل کیږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شل کلنه جګړه یوازې د ښځو سره د مقابلې لپاره جوړه شوې وه او د هغوی د پرای کوله.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړې دي. د وزارت چارواکي اوس څنډنه کوي چې له طالبانو به د هغه څه حساب واخلي چې دوی یې له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څانګې وروستي انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي او وحشتناکه بېلګې بللې ده. جزئیات په دومید صحیح مل نوور.
د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخته نیوکه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون یوه خبري غونډه کې طالبان له دې عمله وغندل چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي.
موږ دا واقعیت نه دی پټ کړی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغوی ژمنو سره په تضاد کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي دي.
طالبان واک تل رسیدو وړاندې په دوه کې ژمنه کړې وجه د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان جنو او ښځو د زده کړو، کار، سیاست او نورو ټولنیزو برخو کې د هغو د فعالیت پر وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی دا ټولې ژمنې ماتې کړې او د افغان جنو او ښځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو یې پراخ محدودیتونه او بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د افغانانو هر ډول حقونه خوندي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روان سیاست له خپلو بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به له طالبانو د هغه څه حساب واخلي چې دوی یې له افغانانو سره کوي، مګر پرایس په دې اړه چې دا حساب غوښتنه به څه ډول وي جزئیات ورنه کړل. موده وړاندې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان جنو او ښځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دوی له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټي وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریس خپل کړي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون د بهرنیو چارو وزارت په دروازه کې د داعش خراسان څانګې انتحاري حمله وغندله او یو ځل بیا یې له افغانانو سره د خپلې همکارۍ دوام ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. هغه وویل دوی له افغان ولس سره پراخې ژمنې لري او له هرې لارې کولی شي چې دا ژمنې عملي کړي. متحده ایالات داسې مال له افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کېدو خبره کوي چې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د مخکینی جمهوري نظام د سقوط لامل په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بللې ده.
راپور کې مو واورېدل چې امریکا یو ځل بیا طالبان تورن کړي دي چې له نړۍ سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغه هېواد بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو له لورې شوې ژمنې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. خو دا چې طالبان ولې د نړۍ فشارونو ته غاړه نه کوي زموږ همکار محمد خطر پردیس دغه پوښتنې د امریکې په سر کې د تېر جمهوري نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حقمل نه کړې ده.
اصلا د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق د یو لنډمهالي داسې تعامل په هیڅ چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. د دې توافق هیڅ راتلونکی نه وسنجول سوی او هر هغه څه چې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ یا هم طالبانو د پاکستان په لمسون سره امریکا ته ویلي وو هماغه دلیل وګرځول سو. د لاند محل لپاره امریکا په دې باندې قناعت وکړ او دغه توافق تر سره سو. لومړی سره افغان دولت او ټول افغانانو ویل چې دا یو کاواک تړون ده. هر هغه څه چې د دوی ترمنځ ویل سوی دي هغه دوام او بقا نسی موندلی. امریکا په دې تړون کې دوه برخې ځای کړې وي. یو هغه ښکارا برخه ده چې موږ یې د دوهې د تړون په توګه پیژنو او رسنیو ته راوتلې ده. په دې باندې امریکا ډیر زیات تاکید خصوصا د افغانانو د خیر او فلاح په برخه کې نه ده کړی که تړون هم ولولي. یوازې هغه څه چې امریکا ډیر ورنه په تشویش کې وه او لا هم ترینه ویر لري هغه امنیتي موضوعات وو. مثلا طالبان به ترهګرو ته ځای نه ورکوي، طالبان به د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام کوي، طالبان به دا کوي، طالبان به هغه کوي. اما غیر معقولانه دلته ده چې طالبان خپل تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپل تورستان دي. څنګه تاسو یو تورست نه دي توقع کوئ چې هغه د نورو تورستانو تر څنګ نه دريږي یا دغه نه حمایه کوي؟
بلې ډیر مننه حکمل صاحب. ولی طالبان د امریکا او نورو هیوادونو فشارونو ته غاړه نه کوي تاسو په نظر؟
هغه ډول چې په کار ده هغه ډول فشار موجود نه ده. طالبان له یو شینه چې خصه یې ډارېدلی سي هغه لوکه د لری کېدو موضوع ده. نور یوازې چې د دوی په لاس کې حکومت وي هیڅ ډول فشار پر دوی باندې اثر نشي کولای، ځکه چې دوی ته ضرر نه رسیږي. هر هغه فشار چې نن د طالب په نامو پر افغانانو باندې واردېږي د هغه ضرر عام ولس ته رسیږي، او عام ولس سره خو طالبانو تیر شل کاله مکمل دښمنی وکړله. نن یې کله فقر او لوږې سره مخامخ کړی، نن یې کله بې معاشۍ او بیکاری سره مخامخ کړی، پرون یې انتحاري بریدونه او ټولیز بریدونه ورباندې کول. د ورځې 200-250 افغانان په منظم ډول سره وژل. یعنی د طالبانو پر سر باندې فشار هغه فشار ته ویل کېږي چې خپله طالب ووهي وی زپې وی وژنې لواک نه لري کې. له دې ورهاخوا هیڅ ډول فشار پر طالبانو باندې تاثیر نه کوي. د سفر بندیزونه، مالی بندیزونه، هر هغه څه چې تر هغه وخت پورې طالبان په افغانستان کې په واکه ساتي هغه پر طالبانو په هیڅ ډول اثر نسی کولای.
حکمل صاحب، له نړۍ سره د طالبانو دغه ډول تعامل په ځانګړي ډول د افغانانو په ژوند باندې څه تاثیر یا څه اغیز پرېښودل شي؟
بل د طالب موجودیت د افغانانو لپاره یو آفت ده. په تیرو 40 کلونو کې هم طالب د افغانانو لپاره آفت و، ځکه افغانان وژل. له تیرو 2 کلونو راهیسې هم طالب د افغانانو لپاره آفت، ځکه د افغانانو پر وړاندې د دنیا لارې هم تړلې دي، د ډوډۍ لارې هم تړلې دي، د پرمختګ لارې هم تړلې دي. نړۍ متاسفانه نن افغانستان د طالب لوري پیژني، او هر هغه تعامل چې له طالب سره کوي هغه افغانستان سره هم کوي. خو متوجه دي ته نه ده چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، په افغانستان کې میلیونونه خلک دي، په افغانستان کې ماشومان دي، ښځې دي، سپینګری دي، ناروغان دي. متاسفانه موږ ټول افغانان د طالب د بد رویه، بد سابقې او د طالب د سرزوری او د جګړو او د وحشتونو عمل دغه حالت سره مخسب یو، او متاسفانه دغه پور پرې کوو.
همکار می خاطر پردیس و چې د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حقمل سره د امریکا د هغه غوښتنو په اړه خبرې کولې چې دوی ویل طالبانو خپل ژمنې نه دي پلي کړې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
ایمرجنسی روختون وای په 2020 کال کې په کابل کې د شاوخوا 13000 ټپیانو درملنه کړې ده چې 99 سلنې په جګړو او چاودنو کې ټپیان شوی. تفصیل په دې راپور کې وره.
از قسمت هایی که زخمی شدیم دو قسمت پایمسته.
فاطمه ده کابل پلویدیست که ده میسان فاطمه پا کاج خوانیز مرکز برید که تپی شوه او پا امرجنسی روختون که تر درمل نیلانده و. نموڑه چه ده دغه مرکز ده کون که و ازادی راژیو ته وویل چه پا برید که ده بدن پا دیر برخ تپی شوه و.
زه یو لهغه ټپیانو څخه یم چې ایمرجنسی روغتون ته بیول شوی و. ما دوه عملیاتونه وکړل. زما پښه، لاس او د سر دوه برخې مې ژوبلې شوې وې، او د غوږ پرده مې هم شکېدلې وه چې افغانستان کې درملنه ونه شوه، او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلم.
فاطمه وایي اوس د غوږ پردې د درملنې لپاره په پاکستان کې ده، خو تر اوسه یې درملنه نه ده شوې او غږ نشي اورېدلی. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ناصر وایي چې تیر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نه و، او ترې د کابل په یوه امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی.
تیر کال د کابل ښار په یو امنیتي پیښه کې مې تره ټپي شو. موږ د درملنې لپاره ایمرجنسی روغتون ته یوړ. دا زموږ د هیواد حالت دی. هر ورځ ځانمرګې بریدونه او چاودنې کېږي. بې وزله خلک د اولادونو نفقې لپاره له کورونو وځي او له داسې پیښو سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسی روغتون په یوه راپور کې ویلي چې یوازې په 2020 کال کې په کابل کې د 12,800 ټپیانو درملنه کړې چې 99 سلنه یې د مرمیو، چاودنو او چړو له امله ټپیان شوي دي. ایمرجنسی روغتون چې تر ډېره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي وایي چې په 2020 کال کې یې 4,500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل کلینی راپور کې ویلي چې د داعش خراسان څنګه په 2022 کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستی، چې په ترڅ کې یې څه باندې 200 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغو بریدونو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي یې دي چې د مزار شریف ښار د سیدوکان سیمې پر یوه جومات په برید کې 1.3 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي وو. د کابل په لویدیځ کې د کچ پر ښوونیز مرکز برید کې 350 تنه وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي وو. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندي پاتې شویو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې د طالبانو پاتې راتلل د بریدونو زیانونه نور هم زیات کړي دي. په 2022 کال کې ځینې بریدونه په ځانګړي ډول د کچ پر تعلیمي مرکز برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. د جګړو او چاودنو د تلفاتو د احصایې په داسې حال کې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګی برید وشو، چې د وژل شویو او ټپیانو شمېر یې لا دقیق نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د دغه برید ډېری قربانیان ملکي وګړي دي. د دغه برید مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا د جګړې سخت پړاو پیل شوی دی. په لور ته یوه روسي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ښایي بیلاروس هم د اوکراین په جګړه کې داخل شي. احمد شیبر سره په استډیو کې دی. ستړي مشي، تاسې که د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړئ.
مننه کور ودان. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال نن وویل تیر شپه د سولیدار په ښارګوټي کې سخته جګړه روانه وه. دا ښارګوټی چې د مالګې کان پکې دی، د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې پروت دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هینا مالیار په ټلګرام کې لیکلی دي، په سولیدار کې تیر شپه د جګړې ډګر تود و او جګړه روانه وه. د دې په وینا دښمن تقریبا خپل ټول اصلي قوت د دونیسک خواته متوجه کړی دی او دلته سخت هجومي عملیات روان کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې اوکراینی پوځیان په مړانه دفاع کوي او دی دا خبرداری هم ورکړ چې دا د جګړې هغه سخته مرحله ده، خو هینا مالیار ټینګار وکړ چې اوکراین به بریالی کیشي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي نن ویل چې بیلاروس شایي د اوکراین په جګړه کې شکیل شي که چیرته کیف برید پرې وکړي. رویټرز څرګندوي چې روسیې پروسه شکل د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د برید په پیل کې د بیلاروس له خاورې څخه هم استفاده وکړه او د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بیلاروس کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي او هلته یې څو ځله ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. روسیه او بیلاروس یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې دا دوه هیوادونه پوځي همکاري زیاتوي. دې تړون دا اندېښنې پیدا کړي دي چې ماسکو شایي له خپل ډېر نږدې متحد څخه استفاده وکړي او د شمال له لوري پر اوکراین نوی برید وکړي. رویټرز اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الکسی پولشتچوک په وینا وایي چې روسیې له بیلاروس سره داسې پوځي تمرینات ترسره کړي چې څرنګه د جګړې د پراختیا مخنیوی کیدای شي، خو پولشتچوک خبرداری ورکړ چې بیلاروس به هم د جګړې ته داخل شي که چیرته اوکراین د بیلاروس یا د روسیې د خاورې کومه برخه لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې هیواد یې باید له بیلاروس سره سرحد ته ډېر متوجه وي او چمتو وي، خو زیلنسکي وویل چې تر اوسه یې د خپل دې ګاونډي له لوري یوازې سخت بیانونه اوري دلیدی نور تحرک نه دی لیدلی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړې چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برېټانیا خبرېدونکې انډیپېنډنټ ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. انډیپېنډنټ وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل زخمن شول. دایش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیمه ټکر کې راغلی ده او په دې هیواد کې خپل خونړۍ بریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډېره هدف د طالبانو غزمی او د افغانستان شیا وګړي دي. ورسپارې د جنوري په نومړۍ نیټه د طالبانو د تلاشۍ پر پوستا یو بریټ اشاره کړي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. همدارنګه په ډسمبر میاشت کې د داعش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل هم د بریټ پړه منلې وه. له لندن بلې خبرېدونکې ورسپارې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات څاري، بیا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې بریټ په نوي پیل شوي 2023 میلادي کال کې په دې ښار کې دویم لوی خونړۍ بریټ ګڼي او زیاته کړې ده چې دا بریټ د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلی دی. ورسپارې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې پکې ویلي ریاض د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او سخت دریځۍ ټولې بڼې غندي. د دوهنی اوس په نوم له قطر خبرېدونکې وي آنلاین ویبپاڼې بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخیستی چې ویلي دي قطر د تاوتریخوالي او ترهګرۍ هغه که د هرې انګیزې او دلیل له مخې وي اراده وي. دې خبرونې هم په کابل کې وروستۍ او پرله پسې بریدونو ته چې د ډېرو پړی د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستي اشاره کړې ده. وایي چې وروسته له هغې چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول، په پلازمېنه کابل کې بریدونو دوام درلود چې وروستۍ یې د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته رامنځته شوی او ګڼ افغانان یې مړه او ژوبل کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمیل کړي دي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقوقو بې برخې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، دوی داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقوقو لکه زده کړو، کار، بیان او سفر له حقه بې برخه کړي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له خوا د ښځو پر وړاندې د سخت دریځو قوانینو پلي کولو د دوی په ټولو حقوقو لکه د ژوند کولو، معیشت، سرپنا، روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی، خوړو او اوبو باندې اغیز کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په حکومت کې ښځو ته د قضا یا هم ملکی برخه په ګډون ښځو ته په لوړه کچه د کار کولو اجازه نه ده ورکړ شوې او د دې ترڅنګ یې ښځې له محرم پرته له سفر کولو منع کړي او د طالبانو قوانینو کې ښځې یوازې له کوره هم نشي وتلی. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې طالبانو ټولې ښځې حتی په ټلویزیونو کې هم ښځینه خبریالانې مخ پټولو ته اړ کړي دي. دا یې هم زیاته کړې چې طالبانو د لاریون کوونکو ښځو د جلا کولو لپاره هم له حد وتلي زور زیاتی څخه کار اخیستی. لاریون کوونکې نجونې یا هم د دوی د کورنۍ غړي په خپل سر بندیانی کړي او وهلي هم دي. طالبانو چارواکو د بشري حقونو د څار د سازمان د دغه راپور په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې د ښځو د حقونو د نقص په اړه ویلي و چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په ښځو باندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه افغان ښځې وایي داسې ښکاري چې د طالبانو شل کلنه جګړه یوازې ښځو سره د مبارزې لپاره وه او بله موخه یې نه درلوده. د پوهنتون استاده محموده تقوا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو په راتګ سره د ښځینهوو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شول او داسې انګېرل کېږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل نه جګړه یوازې د ښځو سره د مقابلې لپاره جوړه شوې وه او د هغوی د پرای کوله. په هر صورت دغه مشکلات دي چې د ښځو په وړاندې دي او نه یوازې دغه مشکلات ښځې ځپلي دي، بلکې د ښځو کورنیو ته ټولنې ته د دغه هغه ضرر ورسېږي.
د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر OCHA په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د ښځو او نجونو په برخه کې تر ټولو په بد هیواد بدل شوی. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دغه راپور د چمتو کولو پر ځای باید نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د ښکاره سرغړونو پر تراو ژر تر ژره اقدام وکړي. مدني فعاله ترنم سعیدی د طالبانو لخوا پر ښځو د لګېدلي بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل ښځې ورځ تر ورځ له خپلو حقونو بې برخې کېږي او په تیاره او په بې برخلیک چاپریال کې ژوند کوي.
تمامی حق و حقوق انسانی شهروندی و مدنی
توی دخز رول انسانی مدنی و دجوان کول و حقونه تر پخولنده کری او افغانستانی پیوداسی تو سخ بدل کری چی خلق پاسانی پکی سان شیخی ستلی سخوشینیم چه دغه ټول و کرونو پراراندی یوازی گزارشون جوری نوره چپ چپ تیاده هیت کم اقدام نشتا مگریو چه ده طالبانو ده کرونو پارا جدی اقدامو شی و طالبان لافغانستان وویستل شی
طالبان را از افغانستان بیرون کنن
پر افغانستان د طالبان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو په ژوند سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې تر ټولو وروسته یې دوی له لوړو زده کړو او په نادولتي موسسو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي
د بشري حقونو د څار سازمان د 2022 کال په کلنی راپور کې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنو جبري ورکولو لبړونو او جنګي جرمونو په اړه هم خبرې کړې دي تفصیل به په دې راپور کې وره
د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال په کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو د پخوانی حکومت چارواکي او د امنیتي ځواکونو کارکونکي وژلي او یا یې هم نادرکه کړي دي د دغه راپور پر بنسټ طالبانو خلک د داعش ډلې د خراسان څانګې د غړیتوب په تور په صحرایي محکمه کې اعدام کړي دي د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د 2022 کال د اګست په میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د طالبانو د ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو یا ورکېدو ګڼې پیښې پکې په ګوته شوې چې د 2021 کال له اګست میاشتې څخه را په دې خوا ترسره شوې دي د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا تل ممکنه نه ده چې تشخیص شي وژل شوي کسان د حکومت پخواني کارکوونکي او که د داعش ډلې احتمالي غړي دي په دغه راپور کې ویل شوي چې د تېر کال په اوږدو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې احتمالي غړي او پخواني امنیتي افسران او پلویان یې له محاکمې پرته نیولي شکنجه کړي او وژلي دي که د جمهوری ریاست یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي ادا کوي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په کوري چاپه واچوله بوی تلم د پښو نوکانې راته وویستل په درو یې دومره ووهلم چې اوس هم نشم ګرځېدلی د ملا مرۍ مې تورې شوي دي د زنګانه سترګه مې بې ځایه شوې وه اوس هم سم په لاره نشم تلی یوه یا یوه نیمه میاشت کېږي چې خوشې کړی یم د څارنې په وخت کې یې ډېر ووهلم زه ورزش کاروم چې دومره وهل مې وزغمل که نه اوس به ختم وم
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د دغه پخواني عسکر د ادعا او د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایه خو د طالبانو د حکومت ویاندانو تر دې مخکې د پخوانیو پوځیانو د ربړونې او وژلو ادعاوې رد کړې وې دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پخواني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت د جنرال محمد ابراهیم جهادیار خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د اکتوبر په 28مه د طالبانو لخوا نیول شوی او د چهارشنبې په ورځ وژل شوی دی خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړه د بشري حقونو د څار سازمان د روان کال د غبرګولې په نیمایي کې په یوه بل راپور کې د افغانستان په ختیځ کې طالبان د یو شمېر خلکو پیدا مولو او نادرکه کولو تورن کړي دي
اوس به مرشو ستاسو پیغامونه ته
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمنه محمد خون د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د سرپایګه کیم نو ورور از مرز د شپږو میاشتو ماشونه را کړی دي په خواش په تزره یې زمرد زکاله و سره شپږ ډیر زره نو په شپږ ډیر زره کې زمرد هم وروره اتل زره را کړی دي اتل زره پاتې دي نو زه په دواړو پښو بل ما یو به مو وروره د لوړو مقامات سره د نړیوالو سم دا خواهش دی چې لازمه ده ما یې بین ماشونه را یخ دی و ورده د خواري د زندګۍ نه یو نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې لازمه ده ورسیږي وخت سلام په استلای
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې دا کجکی پولیس والی کې دا سلام شبکې چې دی ډېرې کمزوري دي او هیڅ کار نه کوي د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جنیکسته کېږي د خبرو کار له ماسې ولر لر جنیکسته کېږي د لوړپور چارواکو سره ټکنالوژي وزارت زموږ دا غوښتنه کوو چې تر څو د هلمند ولایت کجکی پولیس والی کې د سلام شبکې کیفیت لوړ کړي وسلام
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. نوم میرویس اخلاقی ده، د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. زموږ یوازنۍ غوښتنه ده طالبان د مشرانو څخه چې د ښځو مکتبو ته دې اجازه ورکړي، ځکه چې ښځو ته په هر بخش کې مزایتیان او هغه که معلمې وي، هغه که ډاکټرې وي، هغه که د پولیسو په ترن کې وي، په هر بخش کې مزایتیا ورته لرو. نو هیله من یم دې هم دې ته ډېر متوجه اوسي، له ځوان څخه کار واخلي، ځکه نړیوال هم ګوته دوی ته نیولې ده. نو هیله من یم ترڅو د ښځو حق بشپړ ورکړي. ډېره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې د څه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. خوب د دې خبرونې د پیلېدونو وړاندې به ورشو د افغانستان او د نړۍ روستي او مهمو خبرونو ته.